پښ بجې شوې د ازادي رادیو په ماښامنۍ خبری مجله کې زحمت شي بر ساسو کور بیم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې میر احمد سپای را سره مرستندوی دی. په دې نیم ساعت خبرونه کې مو په کندهار کې د انتخاباتو د ځنډېدو تر څنګ د انتخاباتو د امنیت لپاره د کورنیو او دفاع وزارتونو له هلو ځلو خبرو. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډول شول. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې جوړ شول، او د روسیې ولسمشر تاشقند ته تللی، او په دغه هیواد کې د دغه هیواد له ولسمشر سره د اټومي برق د دستګاه لاسلیک کړی. بشپړه خبرونه. په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډول شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز پر اساس پریکړه وکړه چې په کندهار کې انتخابات په یو اونۍ ځنډ سره وسی. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه پریکړه نن د ملي امنیت شورا په غونډه کې وسوه.
کندهار د ولسونو د غوښتنې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندیز د ملي امنیت شورا ځانګړې ناسته کې پریکړه وکړه چې د کندهار د پرونی پیښې له امله په یاد ولایت کې د ولسي جرګې ټاکنې یوه اونۍ وځنډېږي، او په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو دقیقه تاریخ د ترسره کېدو تاریخ به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان.
لبلې خوا د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی هم تایید کړ چې په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات د یوې اونۍ لپاره ځنډېدلې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پرون د کندهار په بخښنې سره دا په داسې حال کې ده چې پرون د کندهار ولایت په ماڼۍ کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل په ډزو وژل شول. طالبانو ویلي چې انتخابات په ګډوډ کړي او د دې حملې مسؤلیت یې هم منلی دی. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې جوړ شول. ښاغلی رازق پرون له غرمې وروسته د کندهار د والي د ساتونکو د ډزو په حمله کې ووژل شو. په دې حمله کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم ووژل شو. له بلې خوا ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نن په کابل کې د جنرال عبدالمومن حسین خیل په جنازه کې ګډون وکړ. ښاغلی غنی په دغه مراسم کې وویل
دشمنای قسم خورده افغانستان هدفشان نیست که ارزوهای
دیوای د افغانستان قسم خورلو دشمنانو هدف دا دی چې د دې ملت سپیڅلې هیلې او د خلکو د ارادې مخونیسي. د دې مملکت پر زامنو حمله کوي خو بریالي کیږي نه. ټول باید پوه سي چې له هر قطرې وینې څخه وروسته سلګونو مؤمن او متحد افغانان نور راځي، او دا زموږ ملي وجبه چې څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی ایږدو. انشاءالله په بریالیتوب ترسره کیږي. په کندهار ولایت کې په پرونی حمله کې د دغه ولایت والی زلمی ویسا د 404 میوند زون قومندان جنرال نبی الهام، د کندهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عزیز احمد عزیزی او دوه امریکایي سرتیري هم ټپیان شول. ولسمشر غنی نن په یو فرمان سره د جنرال رازق رتبه له لوی پاسوال څخه ستر پاسوال کړه. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی ویلي چې د اوس مهال لپاره د کندهار د امنیه قومندانۍ لپاره د دې قومندانۍ د امنیت امیر رحمت الله اطرافی سرپرست قومندان ټاکل شوی دی. د دوو لوړپوړو افغان امنیتي چارواکو ترڅنګ د ملي تلویزیون یو خبریال اسلم انګار هم د پنځشنبې په پیښه کې ووژل سول. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې شل کسان وژل سوي دي. د قرباغ ولسوال محمد عظیم دلاقاله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه د واده د یو شمیر موټرو د ټکر په نتیجه کې سوي چې تیره شپه له کابله د کاپیسا ولایت پر لور روان ول. په پیښه کې 14 کسان نور ټپیان سوي دي چې د قرباغ ولسوالۍ روغتونو ته انتقال سوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د روسیې ولسمشر چې ولادیمیر پوتین چې تاشکند ته په رسمي سفر تللی وایي په ازبکستان کې د روسیې په مرسته جوړېدونکې د اټومي برق دستګاه به له منځنۍ اسیا سره د انرژي په برخه کې زیاته مرسته وکړي. پوتین له ازبک ولسمشر شوکت میرزیایف سره تر لیدو وروسته په تاشکند کې خبریالانو ته وویل چې دا دستګاه به په ازبکستان کې نوی صنعت رامنځته کړي. روسیې او ازبکو چارواکو مخکې وویل چې دواړه ولسمشران به د اټومي برق د تولید د دې دستګاه په افتتاحیه مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي سعودي خبريال جمال خاشقچي وجلې وي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. د خبريال اخري ځل په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته د اکتوبر میاشتې په دوهمه نیټه ننوتلی و. د ترامپ خبرداري په داسې حال کې دی چې ادارې یې د خاشقچي د ورکېدو په اړه سخت دریځ خپل کړی دی. خاشقچي د سعودي د مشرتابه منتقد و. مخکې تر دې چې ترامپ د اکتوبر په 13مه نیټه خبرې وکړي، واشنګټن اعلان وکړ چې د دې هیواد د مالیې وزیر سټیفن منوچن په سعودي عربستان کې د لوړې کچې د پانګونې په یوه کنفرانس کې خپل ګډون لاغو کړ. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ته خبرداری ورکړی چې د عربستان د راتلونکي مشر په توګه د ده اعتبار له خطر سره مخامخ دی. د خاشقچي په قضیه کې پر محمد بن سلمان هم سخت انتقادونه سوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد به یې اټومي وسلې یوازې پر دغه هیواد د اټومي حملې په غبرګون کې کاروي. پوتین دا خبره په سوچي کې د پنجشنبې په ورځ د پالیسۍ په نړیوال کنفرانس کې وکړه. د ویل چې مسکو به اټومي وسلې یوازې په دفاعي برخه کې کاروي، او دا هم په هغه صورت کې که د روسیې دفاعي سیستم اټومي توغندي کشف کړل چې د روسیې پر لور توغول سوي وي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات یو اونۍ وځنډول.
به طور امنیت تایید کرد پیشنهاد ما را و لحاظ رسمان اعلان میکنیم که کندهار بر یک هفته شامل این پروسه نخواهد بود.
موضوع می پکندهار کې آزاد خبريال حدسیال سره شریکه کړي.
بلته قوانی هم نه لرو، کماندان مو هم به شهادت رسیدلې د ملي امنیت رئیس هم به شهادت رسیدلې. نو دغه اضطراری حالات کې ښه خبره ده چې ټاکنې وځنډېږي.
د کندهار د امنیت قماندان او د ملي امنیت د رئیس د وژلو په تور درې تنه نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت رای ورکوونکو ته د دې سربېره ډاډ ورکوي چې سبا په انتخاباتو کې برخه واخلي.
مکانیو هوایی ځواکونه ټول د ټاکنو د ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
ورته ژمنه د کورنیو چارو وزارت کوي.
په ټولو مرکزونو کې د رای ورکونې او په ټولو محلونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هیڅ امنیتي ستونزه به نه وي.
تر شپږ نیمې بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د لښ تر لښې وی اونې په مخه وځنډیدل. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو دا پریکړه ستایلې ده. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پورا پور کې.
په اصل کې چې د ولسی جرګې انتخاباتو تر سره کېدو ته له څلورویشتو ساعتونو کم وخت پاتې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کندهار ولایت کې د پنځشنبې ورځې له پیښې وروسته په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د ټاکنو د ځنډېدو خبر ورکوي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې د امنیت شورا ته په کندهار ولایت کې د ټاکنو د ځنډېدو وړاندیز وکړ چې د دغې شورا لخوا ومنل شوه. موږ د امنیت شورا ته وړاندیز وکړ چې په کندهار ولایت کې ټاکنې د یوې اونۍ لپاره وځنډول شي. له نیکمرغه چې د امنیت شورا زموږ وړاندیز ومانه، او موږ رسمن اعلان کوو چې د شنبه په ورځ په کندهار ولایت کې انتخابات نه ترسره کیږي، بلکې یوه اونۍ وروسته به ترسره شي. په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډېدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې د پنځشنبې ورځې په پیښه کې د دې ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل ووژل شول، او د کندهار والی زلمی ویسا سخت ټپي شو. بلخوا ښاغلی هاشمی وایي چې د انتخاباتو د بهیر د بریالي ترسره کېدو لپاره ټولې تخنیکي او عملیاتي چارې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي د شنبه په ورځ به د رای ورکونې بهیر له پای ته رسېدو وروسته د ورځې په پای کې د رای شمیرنې بهیر پیل، او خلکو نوماندانو ته به په وخت سره د رایو د شمیر په اړه معلومات ورکړل شي. د ده په خبره د میزان د 28مې ټاکنې به د تیرو ټاکنو په پرتله په متفاوت او ښه ډول ترسره کیږي، او د ده په خبره د رای ورکونکو نوملړ او بایومیټریک سیستم پلي کول به د دغو ټاکنو شفافیت تضمین کړي. ښاغلی هاشمی وایي د رای ورکوونکو د نمبر او بایومیټریک سیستم موجودیت به د خیالي صندوقونو اضافي پاڼو او له مرکز نه د بهر د صندوقونو د انتقال مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډیدو هرکلی کوي. وایي چې په دغه ولایت کې خلک د پرونۍ پیښې له امله روحن نارامه شوي دي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دغه ازادي راډیو ته داسې ویل: دی وایي کومه پیښه چې په کندهار کې وشوه اما ځان یې نارامه کړي، او دا د دې لامل کیږي چې په ټاکنو کې کم خلک ګډون وکړي، او فکر کوم چې په دې برخه کې د کمیسیون پریکړه پر ځای ده. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې په کندهار ولایت کې د ټاکنو ډیر ځنډول به هم ستونزې پیدا کړي. نوموړی د ټاکنو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې دغه ځنډ ډیر اوږد نه کړي.
په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د لږ تر لږه یوې اونۍ په مخه وځنډېدل. آیا امنیتی وضعیت هم داسې ده چې دا انتخابات یو اونۍ وځنډېږي؟ په دې اړه مې په کندهار کې له آزاد خبریال عبدالواسع حتیال څخه تر خبرونې مخکې په ټلیفون نظر واخیست.
دلته قوانی هم نه لرو، قومندان مو هم به شهادت رسېدلی، د ملي امنیت رئیس هم به شهادت رسېدلی. نو دغسې اضطراری حالات کې ښه خبره ده چې ټاکنې وځنډېږي. دوې خبرې دي، یو دا دی چې دلته تیار میدان خالي دی، زمینه برابره ده، وجې ته دغسې یو څوک پارلمان ته ولاړ سي چې هغه د کندهاري ولس خوښ نه وي، هغه زورپوه وي، هغه غاصبین وي، هغه غله وي. او دوهمه خبره د کندهار امنیتي وضعیت ناڅاپه خراب شو. که څه هم زه په خپله په ښار کې دا روان یم، په بازار کې، په ښار کې اوس د تېرې ورځې په پرتله، د نن سهار په پرتله وضعیت عادي حالت را ګرځېدلی دی. په بازار کې موټرونه دي، کلي خلک ګرځي، سوداوې کېږي، خو هغو نه ویره نشته لکه څنګه چې سهار وه، لکه څنګه چې پرون د ورځې په وروستیو کې وه.
حسیل صاحب، ستاسو دې اندېښنې ته چې د امنیت په برخه کې لري، دې ته په کتو سره فکر کوي چې یوه اونۍ کافي وخت دی چې بیا انتخابات ترسره شي؟
د کندهار لپاره خو اوس معصوم پانزی د امنیت په برخه کې راغلی دی. ممکن په دغه یوه اونۍ کې په خپله مرکزي اداره د کندهار لپاره داسې څوک راولېږي چې دغه امنیتي وضعیت په قابو کړي. که چیرې وضعیت قابو شي، بیا معلومه خبره ده ټاکنې به په ښه وضعیت ترسره کېږي.
د ولسي جرګې لپاره چې تر سلو ډېرو کسانو په کندهار کې ځانونه کاندید کړي دي، له دوی سره تاسو کتلي دي چې دوی د پریکړې ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په تسترګه ګوري، آیا موافق دي او کنه؟ دوی ته اندېښنه پیدا شوې؟
ما د پرون راهیسې پر فیسبوک باندې، پر میسنجر باندې، پر ټلیفون باندې مخامخ د ځینو کاندیدانو سره نن د ورځې په جریان کې چې شناخته مجي ملګري مجي د هغوی سره مې کتلې دي، هغوی دا پریکړه د انتخاباتو د دفتر پر ځای به نه لیده چې د کندهار اوسني وضعیت په کتو سره باید ټاکنې ځنډېدلی وای. ځکه چې په کندهار کې د کندهاري ولس په خاص ډول د هغه څوک چې فیسبوک ته لاسرسی لري، پر فیسبوک باندې فعال دي، هغوی یو دم دا غږ وکړي چې د کندهار ټاکنې دې وځنډېږي. نو کله چې د کندهار ټاکنې ځنډېږي، معلومه خبره ده چې هلته په وړاندې باندې وضعیت خراب و، ترینګلتیا ډېره وه. نو کله چې یوه اونۍ وخت مو سره کول کېږي، یوه اونۍ موږ ټاکنې ځنډېږي، نو بیا زه انشاءالله الرحمن مطمئن یم چې مرکزي اداره به د کندهار لپاره سالم کس رالېږي تر څو دغه وضعیت یې تر څار لاندې وي. یوه بله ګټه موږ دلته بله هم دا کوو، که چیرې دغه یوه اونۍ وخت د کندهار ټاکنو ته ورکول شي، د ټول هېواد ټاکنې به سبا ترسره شوي. د انتخاباتو د سیمه ییز ادارې او مرکزي ادارې ټوله عملرانه به یوازې یوازې پر کندهار پر ټاکنو متمرکز وي. نو په دغه سیالت کېدای شي ټاکنې شفاف.
حاصل صاحب، ډېره مننه.
خیر اوسې شهبار صاحب، تاسې هم مننه.
دا ولسي جرګې انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کندهار د امنیت قومندان او د ملي امنیت د رئیس د وژلو په تور درې تنه نیول شوي دي. د جنرال عبدالرازق جسد نن د کندهار په خرقې مطهری کې خاورو ته وسپارل شو. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د دغو مراسمو لپاره په کندهار ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو چې سلګونو قومي مشرانو، امنیتي او ملکي چارواکو او سرتیرو پکښې ګډون کړی وو. په ټولنیزو چارو کې د کندهار د والي مرستیال اجي اغا لالي دستګيري د جنازې په مراسمو کې وویل چې جنرال عبدالرازق یو زړور او پیاوړی امنیت قومندان وو چې د ولس په همکارۍ د کندهار امنیت خوندي ساتلی وو. د پیښې د نویات په اړه دستګیری وویل چې د والد ساتونکو له منځه یو تن ډزې کړي چې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې په همدې دنده ګمارل شوی و. د دستګیری په وینا د کورنیو چارو وزارت په دې تړاو درې تنه نیولي او پلټنې ورڅخه پیل شوې دي. دستګیری وویل چې د پیښې د څېړنې لپاره د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي په مشرۍ یو پلاوی راغلی او پلټنې پیل کړې دي. د زیاته کړې چې قومي مشرانو له هغه وغوښتل چې د جنرال عبدالرازق پر ځای دي د هغه ورور تاجین خان اڅکزی د امنیت کمانډان په توګه وټاکل سي. دغه راس قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې دغه پیښې له امله دي ټاکنې هم وځنډول سي، چې د ولسمشر له حکم سره سم په کندهار کې د ولسي جرګې ټاکنې د یوې اونۍ لپاره وځنډېدلې. د کندهار عام اوسېدونکي هم پرونۍ پیښې سخت دردولي او د دغې پیښې د جدي څېړنې غوښتنه کوي. د کندهار اوسېدونکي وایي له دې پیښې وروسته د خلکو سره د کندهار د امنیت د خرابېدو ویره ده.
او څوک په دې نه خوشاله کېږي جنرال عبدالرازق ولاړې انشاءالله زموږ د جنرال عبدالرازق ټول قوم قرباني ته تیار وي، او قرباني په وخت کې د عصمت مسله عصمت مسلم 5600 نفر موږ قربانیان ورکړي، شاید دغونې تعداد به د ده سره موږ قربانیان ورکړي، او موږ ټول قوم د ده سره قربانیان وو او پر خپله خاوره پر وطن باندې وو.
دی خارجان ویوړي د هیڅ چا د مابینځه نه دی وړي، نه په ده د چا زور پسې سو وس رسېږي. که چیرې موږ په دا باندې پوه سو چې هر چا وده ته ضرر رسولی دی یا نقصان یې رسولی دی یا دی د مابینځه وړی دی، موږ به د هغه سر قلم کړو او پرې بې نږدو تر څو
غوښتنه دا ده چې د جنرال صاحب قاچلیل معلوم کړي، نور نو حکومت په خپله
د یادونې وړ ده چې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 4 بجې په کندهار ولایت مقام کې له یوې غونډې وروسته چې پکښې د کندهار د امنیتي چارواکو تر څنګ په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال میلر هم ګډون درلود، په یوه وسلوال برید کې د کندهار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق او د دغه ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووژل سوه، او د والي زلمي وسا په ګډون یو شمېر کسان ټپیان سول.
بل لورتنن د پېښور په باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند غړیو په افغانستان کې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په ترسي بریدونو کې ولسی جرګې ته د نوماند عبدالجبار قهرمان او د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق غایبانه جنازه واخیسته. تفصیل د ملالی بشیر پر راپور کې.
په افغانستان کې په ترورستي برید کې د وژل سوي افغان سیاستوال عبدالجبار قهرمان او کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق غایبانه جنازه د خیبر پښتونخوا په مرکزی شهر پېښور کې وسوه. دا جنازه د جمعې په ورځ پر 2 بجې د پېښور په پاچا خان مرکز کې وسوه. د عوامي نېشنل ګوند غړیو او په پاکستان کې د ځینو افغان ډیپلوماټانو ترڅنګ لسګونو کسانو په دې جنازه کې برخه واخیسته. د دغه جنازې تر لمانځه وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سکرتر میا افتخار حسین له رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې په وروستیو تروریستي پیښو خواشینی څرګنده کړه. د دا حمله وغندلې او دای په افغانستان کې د راتلونکو ټاکنو د مخنیوي هڅه وبلله. شاغلی افتخار حسین افغان چارواکي وستایل چې په کړکیچینو حالاتو کې هم انتخاباتو ته زمينه برابروي.
زمونږ مطلب د امن دی، که دا زمونږ شهیدان دي نو دا د امن لپاره شهیدان، او نن که څوک دا وایي چې دا مونږ شهیدان کړو نو دا مونږ دښمنان دي، نو خلک نه غواړي چې ګنې افغانستان زمونږ هغه ملک چې هغه د ډېر خونریزانه تېر شوی دی او په کې د کامیاب الیکشن شي، دا د دښمنانو په نظر کې چې کوم لحاظ غیر دی. افرین په افغانستان د افغانستان په ملګرو او د هغوی په حکمرانانو چې هغوی د دې وخت سره مقابله کوي او ټیک الیکشن کوي.
شاغلی افتخار حسین جبار قهرمان او قمندان عبدالرازق د سولې شهیدان او د هغوی وژونکي د سولې دشمنان وبلل.
چارواکو په رسمي بیانونو کې عوامو خلکو پر ټولنیزو شبکو په پیغامونو کې پر جنرال عبدالرازق وژونکي حمله خندلې ده، خو په بهر کې هم د دې پیښې په اړه خبرګونونه کم نه و. تفصیل له احمد تکل.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن وویل چې د جنرال عبدالرازق وژل کېدل به د کندهار په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون رانولي. ماتیس چې په سنگاپور کې د یوې امنیتي غونډې په حاشیه کې خبرې کولې وویل چې رازق یو وطنپال افغان و.
یو وطنپال له لاسه ووت، خو موږ د افغانانو په مشرۍ مصالحې ته کامل انجمن یو. باید وپوهیږو چې چا دا کار کړی، خو اوس انتخاباتو ته ور روان یو او له افغانانو به دفاع ته دوام ورکوو.
ماتیس وویل د جنرال رزق ته نږدې افسران لیدلی او پوهیږي چې افغان امنیتي ځواکونه څنګه پخه شوي دي. هغه زیاته کړه چې د ده په نظر د جنرال رزق مړینه به په کندهار کې د جګړې په ډګر کې کوم ځانګړی اغیز ونه لري. ماتیس وویل د افغانستان لپاره دا یوه دردونکې پیښه ده، خو دی فکر نه کوي چې عملاً به په اوږد مهال کې کوم ناوړه اغیز ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په یو بیان کې په کندهار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له قوله لیکي چې وایي د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د جنرال رازق د وژنې په ګډون د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په درشل کې وروستۍ حمله وغندلې. امنیت شورا پرون شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له مقر څخه په یو بیان کې وویل چې د غونډې ګډونوالو د انتخاباتو د امنیت پر اهمیت ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې د انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد ګواښونه او تشدد به ونه زغمي. د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو هم د جنرال عبدالرزاق پر وژنه خوشینی څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون له پیښې وروسته خپور شو ویلي پاکستان دا تروریستي حمله چې په نتیجه کې د کندهار جګپوړي امنیتي چارواکي مړه او ټپیان شوي دي په کلکه غندي. بیان له افغانانو سره د خواخوږۍ د ښودلو ترڅنګ د افغانستان له ډیموکراتیک بهیر څخه د پاکستان پر ملاتړ هم ټینګار کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا هم د حمله غندلې ده. جنرال بجوا پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د هیلمند افغان او نور ځواکونه به په افغانستان کې د اوږدې جګړې په ختمولو کې بریالي شي. بجوا زیاتوي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. ایران هم د جنرال رازق وژنه غندلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن په یو بیان کې د دې پیښې له کبله له افغان حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او په افغانستان کې د ملي ډیالوګ د پایل او د تشدد د ختمولو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د شنبې ورځې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت کلک ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال پوره پورکې.
که څه هم په هیواد کې روانې نامنۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه لویه ننګونه ګڼل کېږي، خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې ورځ انتخابات به له امنیتي پلوه په یوه ډاډمنه فضا کې ترسره شي.
په ټولو مرکزونو کې د رای ورکونې او په ټولو محلونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. هیڅ امنیتی ستونزه به نه وي. موږ تاسو ته تاسو طریقې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکو چې په هغه شکل چې لازمه ده او امنیتي او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات بل ټول ممکنه امکانات څخه په دې برخه کې استفاده وکړي تر څو په هغه شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده او په هغه شکل چې لازمه ده دغه برخې امنیت ټینګښت وشي.
ښاغلی رحیمي وایي په تیرو انتخاباتو کې چې له امنیتي پلوه کومې تشې موجودې وي هغه ارزول شوی او لازمه پاملرنه ورته شوی. که څه هم افغان امنیتي ارګانونه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیت په هر قیمت چوي نسی، خو د نامنیو پراختیا او د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د سوتنو کاندیدانو وژل کېدو جدي اندېښنې پیدا کړې دي. مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د جدي امنیتي ګواښونو له کبله به په 1900 ولسوالیو کې انتخابات ترسره نشي، هغه موضوع چې په افغانستان کې د نامنیو په شدت د تایید ټاپه لګوي. د دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم ګواښ کړو چې په افغانستان کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویل چې د ملي دفاع وزارت ځمکني او هوایي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ټینګښت ته پوره چمتووالی لري.
د افغانستان دفاع وزارت د نورو امنیتي سکتورونو سره په همغږۍ باندې بشپړ آمادګي لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه خصوصا د دفاع وزارت اړوند ځمکني او هوایي ځواکونه ټول د ټاکنو د ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي او په دې برخه کې اقدامات شوي هم دي او اقدامات به کیږي او په دې برخه کې موږ بشپړ آمادګي لرو.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د شنبې پورست ترسره کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د دغو انتخاباتو لپاره ټولې تیاری نیول شوی دي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوه کابل خان تدبیر بیا وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال بریدونه وښوده چې د انتخاباتو په وړاندې نامنی یوه جدي ننګونه ده. نوموړی له امنیتي مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې کار اهل کار ته وسپاري او په امنیتي بنسټونو کې همغږۍ ته پاملرنه زیاته کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي د خبرونې پروسو کې ولولو. خو نړیواله موضوع مو دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي که د سوري خبریال جمال خاشقجي د لادرکه کېدو په قضیه کې د سوري چارواکو لاس لرل ثابت شي نو پر ضد به جدي اقدامات وشي. تفصیل له احمد تکله.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که د سعودي خبریال جمال خاشقچی د لادرکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. له ولسمشر ترامپ څخه پوښتنه وشوه چې د سعودي چارواکو پر وړاندې سخت اقدامات به څه ډول وي. ده په ځواب کې وویل چې دا اقدامات به ډیر جدي وي خو ګورو به چې څه کېږي. البته پرون مخکې له دې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وویل چې نړیوال د خاشقچی د پیښې په اړه ځواب غواړي. پنس زیاته کړه چې په دې قضیه کې دخیل کسان باید ځواب ووایي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په روانه اونۍ کې ریاست ته د سفر پر مهال سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته چې خاشقچی به تل په خپلو لیکنو کې انتقادونه پرې کول خبرداری ورکړ چې د دې هیواد د راتلونکي رهبر په توګه د هغه اعتبار په خطر کې دی. پومپیو چې د خاشقچی د قضیه په اړه د خبرو لپاره ترکیه او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل وویل چې سعودي چارواکو ته باید څو ورځې نور وخت هم ورکړل شي څو د امریکا له احتمالي پریکړې مخکې په دې اړه علني او باوري تحقیقات وکړي. ولسمشر ترامپ دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې سپینې ماڼۍ د خاشقچی د قضیه په اړه خپل دریځ کلک کړی دی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د خزانه وزیر ستیفن منوچن به په سعودي کې د پانګونې په نړیوال کنفرانس کې چې راتلونکې اونۍ په ریاض کې جوړیږي ګډون ونه کړي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د سعودي عربستان او ترکیې له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ترامپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل چې د ولسمشر ترامپ په ګډه په دې کانفرنس کې د ده د نه ګډون پریکړه وکړه. منچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو ترڅنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړې او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړی دی. خاشقچی چې د سعودي رژیم د سرسختو منتقدانو له ډلې و وروستی ځل د اکتوبر په دوهمه نیټه په داسې حال کې لیدل شوی چې په استانبول کې د سعودي عربستان قنسلګرۍ ته ننووت. ترکی چارواکي وایي نوموړی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ولیعهد محمد بن سلمان سره اړیکې لري او استانبول ته له ریاض څخه استول شوی وه د سعودي په قنسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی دی. د سعودي عربستان حکومت دا ادعاوې رد کړي خو نه دي ویلي چې اصلي پیښه څه ده. ستاسو له پیغامونو
د فاریاب د ولایت د دولتابات ولسوالۍ شرالیستي سره په تماس کې یم. زه درس د افغانستان ملت اتصالیت وایم. د جنرال قهرمان عبدالرازق په شهادت باندې باید د افغانستان خلک او دولت را ووځي په یوه خوله سره کښېني پر مخ سره مخ کې سوله وکړي سره کښېني. زه د مغل خلوات یم د هرات مې اړیکه نیول دا د پرون په جنرال صاحب رازق چې عمله کړې ده نو باید دغه نفر چې اوسې دوی ویشتلي دي دغه باید ځیر شي او جلسی د دیزن تحقیقات شي.
زبان نه لیکي وړي نه جنرال صاحب الحمد لله تعالی شهادت قبول کړي. دا موږ غندو دا پاکستاني پیشه په نور هم دي کیږي او موږ خو پاکستاني پیشه یا پاکستاني وزنو ته هیڅ کله نه تسلیمېږو. ان شاء الله کله نمبر یې لیکي به بیا به موږ هم دې کوي خو بیا به یې دي دغه ته موږ پته نه دي چې دې بل وخت هم دي چې الله دې موږ دې هم کې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د افغان بیسیم شرکت لاری ازادي راډیو ته ستاسو سوره رسیدلې سیمې سونه. نور آغا افغان لکندهار لیکي د افغانستان دشمنانو یو ځل بیا پر هیواد خلکو او افغانانو مین وواشه. قدر خان تکین هم د سولې په لاره کې د هڅو ستاینه کوي. نظام الله ساپای له کونړه د جنرال رازق پر وژنه خواشینی څرګندوي. ګلزمان صادق هم له کونړه خواشینی څرګندوي. عبدالصمد حیدری، شفیع جان او یو شمېر نورو اوریدونکو هم خواشینی څرګنده کړې ده د جنرال عبدالرازق پر وژنه. دا خبری مجله مو هم دومره و بل خبری مجله